اتنو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
نرزیت مونن سلطان محمد سرور دوستانو ده ساعت خبرونه ده امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د ناټو عمومي منشي وای افغان ځواکونه که څه هم چې لسترو ننګونو سره مخ دي، خو کولای شي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ وساتلی شي. ولسمشر اشرف غني په جرمني کې دی او نن د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه وینا کوي، خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی به نن د جرمنی په منشن کې د امنیت نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي وایي افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربن سلا شوې چې په یوې اونۍ کې به عمل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امنیت په نړیواله غونډه کې وینا کوي. ښاغلی غنی به د جرمني په منشن ښار کې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د ارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به د دې نړیوالې غونډې په څنډه کې د نورو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره ځانګړې کتنې هم ولري. په منشن کې په دې نړیواله غونډه کې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي، له تروریزم سره پر مبارزه، د کډوالو پر بحران او د ناټو تړون پر د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې پروګرامونه به دوام وکړي. اوسمهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا څخه باندې 14,000 سرتیري میشت دي چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل، په جګړه کې مشوره ورکول او له هغوی سره لوجستیکي مرسته کول دي. نوموړي وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر قابلیت باور لري. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې په بې ساري ډول زیاتې کړې دي. ولسمشر بارک اوباما تېره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ وایي جنرال ویلسن شوفنر پرون وویل چې امریکایي ځواکونو خپل فشار په بې ساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد د دوی حملې په تیرو دریو اونیو کې زیاتې شوې دي. جنرال شوفنر په ننګرهار کې د داعش پر ضد د حملو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو له فشار سره یو ځای په ننګرهار کې داعش ته سخته ضربه ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې تېره میاشت له نړیوالو ځواکونو سره لږ تر لږه 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان په شمال زون کې سږ کال د ښځو 11 صحرایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبره ورکوي. په بلخ کې د دې کمیسیون د صاحبي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته وویل
خیلی تکان دهنده هست و پیامد خیلی بد داره. امسال ما شاهد
دا ویسکل مونږ په شمال کې د سری محاکمو ډیر موارد ولیدل چې ډیر خوشینه خبر ده او مونږ ته ټکان را کړی ده. تیر کال مونږ په شمال کې داسې او پیخه هم نه درلوده، خو سکل یو لس پیخه سب شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سکل د خزو پر وړاندې د تشدد 900 بیرابیل پیخه سب کړی چې یو سلو ډیر شي جنسي تجاوزونه، قتلونه او په زور ودونه دي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له زیمبابوې سره مسابقه لري. افغانستان هڅه کوي چې په دې سیالیو کې د نړۍ په سطح نهم مقام ترلاسه کړي. دا مسابقه په بنگلاديش کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د زیمبابوې پر وړاندې به ښه لوبه ترسره کړي. دا هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوې چې په یوې اونۍ کې به عمل کیږي. جانکری دا اعلان تیره ورځ د جرمني په منشن ښار کې له خپل روسي سیال او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړ. خو جانکری ویل چې دا اوربند به د داعش او جبهت النصر ډلې پر وړاندې نه عمل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ د ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه په فوري ډول په سوریه کې د بشري مرستو د چارو په پراخولو هم سلا شوي دي. د منشن په دې غونډه کې ګډونوالو په دې موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دې هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به ډېر ژر په ژنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. اخوا بیا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف خبرداری ورکوي چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو مځکني ځواکونه جګړې ته داخل شي نو بله نړیواله جګړه به پیل شي. میدویدوف پرون له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې واشنگټن او مسکو باید په سوریه کې د جګړې پر ښکېل خواو له خپل نفوذ کار واخلي ترڅو دا بحران پای ته ورسیږي. د روسیې صدر اعظم وایي چې امریکا او عربي هیوادونه باید د سوریې په حالاتو کې تر لاسوهنې وړاندې محتاطانه فکر وکړي او د یوې بلې نړیوالې جګړې تر پیل مخکې ټول لوري باید د مذاکرو میز ته راغونډ کړي. د روسیې پوځ تیر دوبی په سوریه کې د بشر اسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایی عملیات پیل کړل. او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې مواد عملي کړي دي. سټیفن مول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون ویل چې داسې هیڅ سند نشته چې وښیي په دې اړه د ایران له لوري درغلي شوې ده. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي هر وخت چې موږ له دې تعهد سره مخالف اقدام ته متوجه شوي یو ایراني لوری مو خبر کړی او هغوی زموږ اندېښنې لري کړې دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګونې د څارنې د ادارې سرپرست جان سمیت هم خبرې وکړې. جان سمیت د سنا د کمیټې ته وویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د څارونکو ادارې په توګه دې ته متوجه دي چې د ایران دولت د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او د سیمې په بې ثباتۍ کې لاس لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناټو عمومي منشي وایي افغان امنیتي ځواکونه مسلکي دي او ثابته کړې ده چې خپل هیواد امنیت ساتلی شي. په روان یو ساعت کې دا هم اوري چې ولسمشر اشرف غني په جرمني کې دی او ټاکل شوی دی چې د منشن نړیوال کانفرنس ته د امنیت په اړه خبرې وکړي. افغان چارو کارپوهان وایي چې ولسمشر باید د نړیوالو توجه افغانستان ته جلب کړي.
رئیس جمهور وکولای شي چې د نړیوالو حمایت را جلب کړي ترڅو پورې دغه د داعش خطر او یا د نورو خطر هر څونه کولای شي چې غټې وشي او غومره د نړیوالو حمایت کوم په اسانه لاسته راوړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د فراه ښاریان په دې ښار کې د ترافیکي بې نظمیو څخه شکایت لري.
دغه موټر چې راځي د اطرافو څخه یا د ولسوالیانو څخه فرار کونجو کې نه چې ولاړې څوک یې پوښتنه نه کوي.
یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې د سحر لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. د ناټو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي خو په وروستیو کلونو کې پرمختګونه هم کړي او ثابته کړې ده چې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه دي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو او ګرجستان د ګډو کمیټې تر غونډې وروسته په خبري کانفرانس کې ویل چې افغانستان اوس مسلکي امنیتي ځواک لري. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په دې رپورټ کې اورو.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د سنځمن وضعیت سره مخامخ دي. ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې، مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوسمهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیارلس عسکر میشتي چې نظراته سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال یعنی 2018 تر پایه د خپلو عسکرو شمیر 0 تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,000 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري، څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړې چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او ثابت کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به هم ناتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا اسان کار دی. که واقعیت وکړل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناتو غړي هیوادونه به را رواندو به په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کانفرنس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کانفرنس کې شوي وو. خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
وامریدل چې د ناتو عمومي منشي وایي د افغان امنیتي ځواکونو ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو د هغه په خبره پروسیو کې افغان ځواکونو پرمختګ کړی او ثابته کړې ده چې د افغانستان د امنیت ساتلو جوګه دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ولسمشر اشرف غنی په جرمنی کې د یو ټاکل شوی چې نن د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته وینا وکړي. افغان مقامات وی ولسمشر غنی به د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړي او د غونډې په څنډه کې به له نړیوالو مشرانو سره هم کتنه وکړي. په دې اړه اسد الله لودین رپورت لري.
افغان ولسمشر به جرمنی ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د منشن په امنیتی کانفرنس کې له ګډون سربیره د دغه کانفرنس د یو شمېر ګډونکو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. جمهوري ریاست وایي چې د منشن کانفرنس بحثونه د تروریزم ضد مبارزه، د کډوالۍ ناورین، سیمه ییز ثبات، د ناټو راتلونکي او اقلیمی وضعیت باندې متمرکز دي. خو ولسمشر غنی به د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې اشرف غنی سره په دې سفر کې د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د جمهور ریاست ستر سلاکار محمد همایون قیومی ملګرتیا کوي. ولسمشر غنی تیر کال ژمی هم په منشن کانفرنس کې ګډون کړی وو او هلته یې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي توګه داعش په ځپلو کې مرسته وکړي. ولسمشر سږ کال په داسې حال کې منشن کانفرنس ته ځي چې یو شمېر امریکایي چارواکو 2018 کال له امنیتي او سیاسي پلوه افغانستان ته ستونزمن بللی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر له دې وړاندې ویلي و چې راتلونکی کال د افغانستان لپاره له امنیتي پلوه خطرناک دی، او په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وویل چې افغان حکومت به روان میلادي کال له سیاسي ناکامۍ سره مخ شي. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي ولسمشر باید د منشن په کانفرنس کې د افغانستان امنیتي ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر چې څومره د افغانستان روان ستونزه په لویه کچه مطرح کړي، په هماغه اندازه به د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
نن افغانستان کې هغه ډلې چې جنگي جغرافیه یوازې په افغانستان باندې نه ده، بلکې د افغانستان د باندې هم هغه دلچسپي لري. هغه پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا، ایران او همدارنګ د سیمینو وتلې په روسیا باندې دی. همدغه یو علت کېدلی چې رئیس جمهور وکولای شي چې د نړیوالو حمایت را جلب کړي ترڅو پر د غستون ز یا د دایښ خطر او یا د نورو خطر دی هر څونه کولای شي چې غټه وشي او غمره د نړیوالو ټولنې حمایت کوم په اسانه لاس راوړي.
ولسمشر اشرف غنی په داس حال کې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې په کور دننه د پاکستان، چین او امریکا په همکارۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې پیل کړي دي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د کاب میاشتې په څلورمه نیټه د څلورم ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د سولې په اړه په کابل کې سره جرګه شي. عام خلکو او د ملي شورا یو شمېر غړو له دې وړاندې د امریکا او چین په ګډون د سولې روانو خبرو ته هیله ښکاره کړې او افغان چارواکو هم ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې هوارېدونکې نه ده.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذن په ناروغي باندې د اختکی دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زمغغل ازادي رادیو اوري له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسي او تحولاتو څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د ناټو د اړوندو سرتیرو لخوا د یو افغان پولیس د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. د افغان پولیس چې پر بهرنیو سرتیرو یې ډزې کړې وې په ځوابي ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ورځپاڼه لیکي د دې سرتیري وژل کېدل ښایي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې لا هم داسې کسان شته چې یا د وسلوالو طالبانو تر اغیز لاندې راغلي او یا د ځینو نورو ستونزو له کبله د افغانستان پر بهرنیو متحدانو حملې کوي. پر امریکایي پوځیانو د افغان سرتیرو ډیری حمله په 2013 او 2014 کلونو کې وشوې ځکه طالبان د اردو او پولیسو لیکو ته ننوتی وو او د افغان ځواکونو د یونیفورم په غوستلو سره به پر نړیوالو پوځیانو حمله کولې. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې حملو د تکرار د مخنیوي لپاره له جدي اقداماتو او په 2014 کال کې د محاربو امریکایي سرتیرو لوتلو وروسته په دې پیښو کې د پام وړ کموالی راغی. ورځپاڼه زیاتوي په 2014 کال کې د دې حملو په لړۍ کې حتی د امریکا د پوځ یو تورن جنرال هرالډ ګرین ووژل شو. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې د ویتنام له جګړې وروسته ګرین د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ رتبه منصبدار و چې له امریکا څخه بهر په جګړه کې وژل شوی. ورځپاڼه لیکي چې په اوسني حالت کې امریکایي سرتیرو ته دا ګواښ حتما یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي وسلوالو لخوا نه دی متوجه، بلکې د نیویارک ټایمز په وینا په ځینو مواردو کې افغان سرتیري د ځینو نورو ستونزو له کبله هم خپله غوسه پر بهرنیانو د دې حملو په وسیله سړوي. د استرالیا چاپ هافنټن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي چې طالبان د داعش پر ضد د امریکا جګړه څنګه تعبیروي. هافنټن پوسټ لیکي په داسې یو حالت کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړې، طالبانو له داعش ډلې سره له خپلې خوا دښمني اعلان کړې او تور لګوي چې ګنې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپلو خلکو ته دروغ وایي. ورځپاڼه د طالبانو د یو ویان څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي امریکا غواړي د افغانستان د نیولو لپاره یوه پلمه جوړه کړي او زیاتوي چې ګنې سی آی ای د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لاره پرانیزي. هافنګټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمبل له قوله لیکي چې نوموړی اټکل کوي په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمېره ښایي د 0-3 زره کسانو ترمنځ وي. هافنګټن پوسټ وړاندې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د داعش یو شمېر وسلوال له طالبانو څخه جلا شوي او پر دې ډلې ورګډ شوي دي، خو طالبان د دې لپاره چې په خپلو لیکو کې د ګډوډیو په اړه راپورونه بې اهمیته وښیي ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې چندان مطرح نه ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د اجرایي ریاست چارواکي وایي د غوراوي کمیټه بشر خپل کار پیل کړي او د ولسمشر ته به د کمشنرانو د غوراوي لپاره خپل لیست ور وسپاري. د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه. حقوقي کارپوهان بیا وایي کمیلي شورا بیا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر نوی تقنیني فرمان رد کړي، د غوراوي کمیټه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر سر د حکومت ملي شورا او د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه.
د هیواد کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندې شوې طرحه تایید کړه. د همدې فیصلې پر اساس به د غوراوي کمیټه په نږدې راتلونکو ورځو کې خپل کار ته بیرته دوام ورکوي تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د راتلونکو کمیشنرانو لیستونه حکومت ته پیشنهاد کړي او د هماغو لمنځه حکومت اشخاص د کمیشنرانو په توګه تعین کړي.
د افغانستان کابینې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر دی و تقنینی فرمان طرحه تایید او د ملي شورا له رخصتۍ وروسته به ولسی جرګې ته ولیږل شي. د افغانستان کابینه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه تاییدوي چې د قوس په دیرشمې نیټې ولسی جرګې د رایو په اکثریت په همدې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. وروسته بیا د غوراوي کمیټې د ولسی جرګې د همدغه پریکړې پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د کابینې غونډې د انتخاباتي اصلاحاتو دویمه طرحه له کوم تغییر پرته تایید کړي چې دا به د ملي شورا او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ملي شورا د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه رد کړي د غوراوي کمیټې چارې هیڅ قانوني بڼه نه لري. دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې به تر کومه دوام وکړي او بالاخره قانوني حل لاره څه کېدای شي همدغه پوښتنه مې له ښاغلي هوډمن څخه وکړه.
حلاره زما نظر دا ده چې هغه مخکینی قوانین چې د انتخاباتو دي په هغو باندې باید عمل وشي. که چیرې کوم لوری د افغانستان دولت په مجموع کې سیاسي ګوندونه یا د تیرو انتخاباتو بېلابېل اړخونه هغوی د انتخاباتي کمیشنونو په کوم غړي یا په ټولو غړو باندې که چیرې کوم شواهد و اسناد و مدارک ولري چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون نقض کړي، هغوی د انتخاباتي قوانین نقض کړي، هغوی په خپلو څانګو کې بېطرفي نه یې ساتلي، هغه دې وړاندې کړي چې د افغانستان دولت ته د پخوانیو قوانینو په اساس باندې که چیرې هغه ثابتېږي د کمیسیونونو غړي د دندو نه څخه لرې کېدای شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي کله یوې خوا انتخاباتي اصلاحات مهم بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د اصلاحاتو پر پلمه غواړي خپلې شخصي ګټې وپالي. د تقنین د کمیسیون غړي اغلی آصفې شاداب د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که د حکومت دوه ټیمونه چې اوس په راس کې دي له خپلو شخصي غوښتنو په شا نه شي او هر لوری د انتخاباتي اصلاحاتو پر پلمه په انتخاباتي نظام کې د خپل ټیم د ځای پر ځای کېدو هڅه وکړي، راتلونکي انتخابات به له پخوا هم بدنامه او هیواد به د بحران لور ته بوځي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د فرا خاریان په دې ولایت کې د ترافیکي بینظمۍ یو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي چې په ښار کې د ترافیکي ناسم کنټرول ډېرې بینظمۍ جوړ کړي او ډېری موټر چلوونکي د ډرایورۍ لایسنسونه هم نه لري. په همدې حال کې د فرا د ترافیکو مدیریت دا ستونزه زمونی وایي چې نور هغه کسانو ته چې د موټر چلوونو اسناد ونه لري د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. لسیمې به احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت شاریان په دغه ولایت کې ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې په ښار کې د موټرانو ګڼه ګوڼه او د ترافیکو ناسم کنټرول د دې لامل شوی چې په ښار کې بېنظمي زیاته شي او همداشان ترافیکي پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی د فراه ولایت ترافیکو عملیات څخه غواړي هر هغه چاته چې د چلونې لایسنس ونه لري په ښار کې د ننوتو اجازه ورنه کړي او همداشان د شپې لخوا هم په ښار کې کنټرول زیات کړي.
زه اختر محمد یم، د فراه د ښار یو دکاندار. دغه ترافیکان چې دي ډېر کنټرول په ښار کې نه کوي. دغه موټر چې راځي د اطرافو څخه یا د ولسوالیانو څخه پرار کونج کنار چې ولاړ دي څوک یې پوښتنه نه کوي ښه، او دا ډېر مزاحمت دی نورو خلکو ته. موږ خپلو دوکاندارانو ته ډېر مزاحمت دی، یا سیکلان دریجی مثلا دوی باید پوښتنه وکړي دا سیکل دی چا دی او دا موټر دی چا دی.
زما نوم عبدالقیم دی، د فراد ولایت اوسیدونکی یم او دکاندار یم. موږ خواهش دغه کوو د خلکو څخه چې موټر خو یو دوی خپله تیز یونیسي چې ترافیک هم وسوای کنټرول کړي، او بل ترافیکان باید دغه موټر چې تیز رفتار دی دغه کنټرول کړي او په ښار کې پرینږدي چې تیز رفتاري وکړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې دوی پلان لري تر څو له دې وروسته هیچ چاته په ښار کې بلایسنس د موټر چلونې اجازه ورنه کړي. دغه په خبره باید ټول فراه اوسیدونکي له دې وروسته چلونې لپاره پوره اسناد په لاس کې ولري.
تصمیم گرفتیم که ما د میروزای کې ممافتیم
موږ هوټ کړی تر څو د فراه د ښار ټول موټرونه کنټرول او کسان چې ډریوري لایسنس نه لري موټرونه یې ودرو، ځکه دا زموږ دنده ده او هر څوک چې لایسنس ونه لري هغه ته ډریوري اجازه نه ورکوو. د ترافیکو مدیر وایي چې تل د ډریوري د زده کړې پروګرامونه جوړوي خو د خلکو مراجعه ورته لږ ده. دی د ټولو فراه اوسیدونکو څخه غواړي د ترافیکو مدیریت لایسنس د اخیستلو لپاره راشي تر څو په راتلونکي کې د خنډ سره مخامخ نه شي. موږ هره میاشت لایسنس د اخیستلو لپاره لنډمهاله کورسونه جوړوو، خو له بده مرغه د خلکو لیوالتیا لږ ده تر څو په دغه کورسونو کې ګډون وکړي. کله چې یو ترافیکي پیښه کېږي وروسته چې موږ وڅېړو علت یې دا وي چې ډریور لایسنس نه لري. د فراه په ښار کې ډېر موټران هم قانوني اسناد نه لري او هم ډېره برخه چلونکي ډریوري لایسنس ته هم لاسرسی نه لري. اړوند کارپوهان وایي که په ښار کې ترافیک نظم وساتل شي د ښاریانو ستونزې به راکمې شي او همداشان ترافیکي پیښې به هم لږ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وی چی دا ناتو غوره هیوادونو پا یو وخل دا اسلامی دولت یا داعش پر ضد دا پلان دا اهدافو او امریکاولو دا لاروچارو ملاتر کرده ده. کارتر پرون په بروکسل کې د ناتو له دفاع وزیرانو سره د داعش پر ضد د مبارزې لپاره پر خپلو وړاندیزونو او پلانونو خبرې وکړې. په دې اړه فرشتي جلالزی رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د رامنځوړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د رامنځوړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقشه او له داعشه پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همدار سرګند کړ چې په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې ناتو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګډ شي او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي.
Thanks to the leadership of NATO Secretary Jens Stoltenberg.
د ناتو له مهم منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه به ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د افغانستان په ګډون سباندې شپېته هیوادونه یې غړي دي. امریکا متحده ایالات تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حمله کوي. آشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي. د ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمې ونیسي او وې ساتي. یعنی هغه سیمې چې د داعش په لاس کې دي باید بېرته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکي خلک یې باید واکمني ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیکي تیروتنې نوم ورکړ، ځکه د په وینا زیات خلک په بیرحمانه ډول بې ځایه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپله مبارزه به جاري وساتي. کارتر څرګنده کړه چې روسیه په دې جنگ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي، خو د روسیې له پوځ سره یې داسې لاره جوړه کړې چې پر اساس یې لږ تر لږه د دواړو هیوادونو پوځونه سره مقابل نشي او پوځي عملیات یې ټکر ونه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مهاجر تکل د اورزګان له چارچینو څخه خپل سمس کې وایي له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې د بندیانو دوسیو ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د په خبره ډیر بې ګناه کسان بندیان دي او باید آزاد شي. دا هلمند د مرجع څخه رحیم الله مقدس ویل ولسمشر اشرف غنی غواړو چې په ټول هیواد کې دی د داعش پر ضد د سختو عملیاتو امر وکړي. د په خبره دا خلک پنجابیان دي او مازی د داعش په نامه جګړه کوي. د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر وایي د افغانستان په هر اداره کې اداري فساد په ښکاره توګه اخیستل کیږي او باید د دې پدیدې مخه ونیول شي. او ورسته ایس ایم ایس هم د یو اوریدونکو دی چې د خپل ځای پاړی سندي ویلي وایي چې امریکا په رښتونی ډول له افغانستان سره صادقانه چلند نه کوي. او د غراس یو بل اوریدونکی وایي چې افغانستان باید له روسیې څخه قوي او درانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ چاپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي او په اف ام سل اشاریه 15 چاپه د سهار لونه د ماخام تر اوبه جو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول ووري. په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه په مستقیمه ډول ووري. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پته ده azadiradio.com. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کله زرغغونو نوې برخه خبريږي او ورپسې به د ډرامې اړوند بحث ووري. خو اوس 8:30 بجې کېدونکې دي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د اونن باید د منشن نړیوال امنیتي کانفرانس د افغانستان د امنیت په اړه وینا وکړي. د ناتو عمومي منشي وایي د افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او کولی شي له ننګونو سره سره د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد په بې ساري ډول هوایي حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان په شمال زون کې سږکال د ښځو 11 صحرایي محاکمې شوې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن په بنګلادیش کې د نړیوال جام په سیالیو کې له زیمبابوې سره لوبه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوې ده چې په یوې اونۍ کې به عملي کیږي. او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې مواد عملي کړي دي. د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلام باندې ټول خبريږي چې د مخدره موادو سره سروکار لري. اوس راځي واورو چې کلیوال به څه خبرګونو خي.
جمیل لالا، سید کاکا، تاسو ما چیرته بیاي؟
تر آزاد ژوند خو ته راسه، الته بکینو خبرې به وکړو.
ما څه نه دی کړی، هغه درو وای، ما سره هیڅ سم نه و، زما لنی شي ما وته سره کار دی.
اسلام بی ځای دلیل وای، دا خبرې دې څوک نه مني. ما او جمیل شک در باندې کړای او شاهدان هم در باندې لرم.
شاهدان هوی دروغ وای، ناصر تو متره باندې کوي.
اخ ها، ته څه پوښتې چې ناصر ویلی؟ ها او ته څه پوښتې؟
اسیم ویل آلته خلک ولې راټول شوی دي؟
اوس مونږه مملته ور روان یو، هغه هم غواړي په دې پوه شي چې تاسو درې کسانو له نشي موادو سره څه کار لرو.
نه نه، زه بیرته ځم.
راځه راځه، هیڅ خبر هم نه ده اسلامه، زه چې رښتیا یې وی وایه.
هغه دی اسلام راوس، خپل پښتنه ورنه وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ښه، دا ته تاسو را پسې تړلې؟
ته دا لکه زما په لاس راکه، زه پټکه ترې وباسم.
ته کینه داوته، دا د خبرو طریقه نه ده.
ملک صاحب، که یو ځل زما زوی په نشي توکو وخت کړی وای، بیا به مې لاس ته څه راتله.
ښه ملک صاحب، دا تاسو او دا اسلام هر ډول پښتنه چې ورنه کوي وی کوي.
د چې پښتنه ما څه نه دی کړی.
اسلامه دا وړه خبره نه ده، دنه شي توکو لیدل او چا سره به څه نه وي، دنه ډیر لولو جنجالونه جوړیږي.
ولی غلې خبرې وکړه، زما زوی ته د سمره پودر ورکړي.
هیڅ مې نه دی ورکړي، زه به یې ولې ورکوم؟ زه خپله بل چا په زوره پیاخته کړی وم.
خخا، یعنی دا منی چې دا نشي به واز ستا وه؟
ما سره وه خو زما نه وه.
ښه، اوس یې په ما راتپې، ستا له جیبه راونه لوید.
ته خلاصه، ستا خبرې موږ مخکې واورېدلې. اسلامه، ته چا په زوره دې کارداړې ستلی؟
زه چې له کوره فراری شوم، ځان ته په کار پسې ګرځېدم، هلته له همدې کس سره مخ شوم، ناخبره پر کار ورسره ودرېدم.
ښه، اوس په دې ځان خلاصوي ها؟ وایي څه چې کرې هغه بریبې.
اسلامه، اصله خبره خو دې اوس وکړه. اوس دا مو وایه چې تا غوښتل نور ځوانان پې اخته کړې، ځکه دې ناصر او نور محمد در سره شریک کړي وو.
زما د زوی نوم ورسره مه یادوه، زه دا قاچاق به نه پرېږدم.
قاضی صاحب، زما پر ماکل محمد نعیم د دلاور خان لخوا چې د نعیم رور دی او د فرزانې مشر تر کېږي جبر شوی وو. ورته یې ویلي وو چې دی باید خپله لور فرزانه په همدې کم عمر د ملک ستار زوی ته ورکړي، ځکه چې دلاور خان له ملک ستار سره ژبه کړې وه، او که یې نه وای ورکړې دا به د دلاور خان خانی ته سپکاوی وو. خو سره د دې چې نعیم راضي نه وو چې خپله وړه لور ورکړي، دلاور خان نعیم ته دام ویلی وو که دا کار ونه کړي خپل وروري به ورسره ختمه کړي، او دا په قانون کې د جبر او اکرا پرته بل څه نه دي. نو زه د استیناف محکمې څخه دا هیله لرم چې محمد نعیم بېګناه ثابت شي او له زندانه آزاد شي.
دلاوره، ته کوم دلیل لرې چې وړاندې کې؟
نه قاضي صاحب، ویلی نه شم، خو څه چې وکیل صاحب وویل حقیقت هم دا دی. زه نه پوهېدم چې داسې به کېږي، ما وبخښئ.
ټول دلایل واورېدل شول. موږ د استیناف محکمې قضایي هیئت خپله نهایي پرېکړه دوه ساعته وروسته اعلانوو.
سمه ده دلاور خانه او نعیمه درځئ.
وکیل صاحب، څه پرېکړه به وکړي؟
څه ووایم، زما په نظر خو دلایل منطقي او قانوني وو.
ګوره وکیل صاحب، که دا دلایل ونه منل بیا به څه کېږي؟ نعیم به بېګناه جزای نی؟
که دا دلایل د دوی قناعت حاصل نه کړي، نو دوی ته به نعیم هم ګناهکار ښکاري. خو خیر، هره پرېکړه چې کوي بایده دي چې د قانون له دایرې بهر نه وي.
دلاور لالا، خفګان مه کوه، چې ته زندان کې پاتې کېږي بیا د زم پاتې یم.
نه نعیم وروره، خبره د ګناه او بېګناهي ده. که بېګناه اوسې نو ولې زنداني سې؟
تاسو خو اوس ما ملامتوئ، خو که مخپل زوی باندې دا ورځ راشي هیڅ به ورته ونه وایې.
او هغه د ستا پلار هم تا ته څه نه وایي، که نه خو هغه خپله له دې کارونه لاس نه اخیسته.
موږ اسلام د سپکو سپورو خبرو اوراولو لپاره دلته نه ده راغوښتی.
داوده، په دې کارونه به درنه خفه شو، موږ مشران یو. دې کشرانو د اصلاح لپاره دې ځوانانو خپله راوغوښتو او موږ بیا داسې ستونزې ورته جوړې کړو. دا خو ښه کار نه دی. زوی دې په خپله وایي چې حتی اسلام یې په مخکې تش سګرت هم نه دی څکلی.
ښه ملک صاحب، نور به زه څه نه وایم.
ښه اسلامه بچو، ته ووایه ستا مخکنۍ خبره بل ډول وه، زه سم پوه نه شوم. تا سره څه شوي دي؟
ملک صاحب، ټول خبر وایي چې زه ډېره موده له کور او کلي ورک وم.
هو، او علت یې هم ټولو ته ورو ورو معلوم شو. خیر، خدای دې دلاور خان ته انصاف ورکړي په دې سرتن بګۍ.
هو، بس هماغه جنجال وو چې سل نور جنجالونه وزېږول. زه ډېر سرګردانه وم، له یو کس سره مخ شوم، هغه بل چا ته وروستم، کار یې راته راکړ. زه اولو وختونو کې نه وم خبر چې دوی څه کاروبار کوي، ورسره شاګرد شوم.
ښه ښه، دا څوک وه؟ څه کاروبار یې کاوه؟
هغوی قاچاقبران وه.
ښه، بیا
چې کله زه دوی باندې خبر شوم، ما ته یې اختار راکړه، ویل یې که د چا ته له خولې ووته ژوندی به رانه ونه ګرځې او نور به ته موږ سره کار کوې.
ښه نو، ته اوس قاچاقبر یې؟
داود کاکا، خبرو ته به یې پرېږدو. سمه ده. ښه اسلامه، بیا نو ته کله ورسره په نشه توکو اخته سوې؟ او دوی له تا نه څه غوښتل؟ دوی ما ته دا وظیفه را کړې وه چې باید روزمره پر معتادینو نشه یي مواد هر څه چې به و خرڅې کړم او تر څنګ یې زم کم کم پرې روږدی کړم.
ته چې دومره ښه وې، خو دا خلک به د پولیسو ته په لاس ورکړې وای.
ما ته یې د مرګ ګواښ کړی وه.
اسلامه،
خیر دی که هغه وخت د ضرورت نه درلود، اوس موږ درسره یو. هغوی د ټول ملت دښمنان دي، پولیسو ته یې په لاس ورکړه. پوهیږي د مخدره توکو قانون په حساب دوی درې جرمه کړي دي. اول د جبر او اکرام موضوع، دویم قاچاق، او دریم په خلکو خرڅول او ویشل.
نه نه، زه دا کار نشم کولای، هغوی ډېر خطرناک خلک دي.
ښه قادر خانه، زمونږ د راتلو په علت خو به پوهیږي. څه به خبرې له سره پیل کوو؟
هو خود به پوهیږي. اوس کور ته راتګ څه چې زه او ته هسې ورسره مخ شو، هغه خبره وریادېږي. مطلب دا چې په ډېر تلو راتلو مو په عذاب کړی.
کله حقیقت تیر نه سو قدیر تستړی کړی.
مولوی صاحب تم د صابر پلوی کوې، لکه چې صابر را باندې زورور شو.
څه څنګه قدیره؟
دلته د زورور او کمزوري خبره نشته، د سمې او ناسمې لارې خبره ده.
چې کومه لاره به تا انتخاب کړې وي قدیره؟
که رښتیا را باندې وایې دلته څو خبرې وي. یو خو د مولوی صاحب حق وینا وه، بل دا چې له اولې ورځې ټول کور یو خوا او زه بل خوا وم.
دا خلک وایي چې هغه شر دې پیښ سي چې خیر مو پکې وي. ستاسو د دنیا او آخرت خیر پکې و. ښه قدیر خان، له خبرو خو دې داسې ښکاري چې موږ به خفه نه کې.
کلیوالو نه مې ډېرې خوږې او کږې خبرې واورېدې، خو مولوی صاحب تو موږ ته ډېر قدرمن یې. بس صابره، د زوی د واده تیاری دې ونیسه.
یعنی له دوه چنده ولور نه تیر شوې؟
نه، هیڅ کله نه.
نو څه قدیره؟
مانا دا چې زه هیڅ ولور نه غواړم، دومره پیدا که چې د زوی واده دې وشي.
بېشکه دې قدیره له دې ځوانۍ سره دې راکه غېږ دې ډېر خوشحاله شوه.
یا الله شکر گزاره دیم، ستا په مهربانی زما کوشش نتیجه ورکړه او دوی له دې جنجال خلاص شول.
ته صبر، زه کور ته یو زنګ ووهم.
زنګ ووهه.
بله، مبارک موشه، ستونزه حل شوه له خیره. او بیا چې درغلم نورې خبرې کوو. څه د احمد انډیوالان دلته راغلی دي؟ اوس د خدای په امان.
مولوی صاحب، الله دې ښه در سره وکړي، زما د لور ژوند له بربادي نه وژغورل شو.
قادر خان، زما مسؤلیت همدا و چې سمه لاره درته وښیم، او ښېګڼه ستا وه چې کله په ښه او بد پوه شوې سمه لاره دې ونیوله. اوس د نعیم او د لاور خان حالت ته ګوره.
هو، خو زه هم ډېر زنګ پوه شوم، کاشکې مې دا پټې سترګې وخته خلاصې شوې وای.
مولوی صاحب، نورې خبرې به بیا وروسته وکړو، زه اوس غواړم کور ته د خوشحالۍ زیری وکړم.
سمه ده، درځه صابر او قدیره. خدای دې خیر درکړي.
مولوی صاحب، خدای دې دنیا او آخرت ښه کړه. زما د احمد زوی ژوند له خیره له خوشحالیو ډک شو. لاړو درنه قدیر خانه، کور دې ودان، د خدای په امان.
په مخه مو خشه، مخکې شي.
صابر کاکا، بد مشه خبره جوړه شوه.
و دیوالور لانجو خلاص شو، د زوی واده مې له خیره کوم.
خیر مبارک دی.
وم کور دی واده
څه شوې ملنګا؟ ژر دی بد مشه ته راکه دا ټول دي چې ورته کا شي کا. بد مشه ملنګا یا مستان کسه دې د احمد واده درته
ورو ورو خدای دادا چې ګول دی وچو.
بکا وا چې خپل خوشحالي وکړي. الکان دي ځوانان دي پرېده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکیله. په دې هیله چې یوه نیکمرغه جمعه ولرئ، نن خپرونه پیلوو. زه یوسف ځدران یم او په تخنیک کې را سره عبیدالله عبید همکاري کوي. تېره اونۍ موږ د ځوانانو په رول وغږېدو، خو وینو چې ډېر شمېر افغان ځوانان په نشه یي توکو روږدي دي. دې روږدي کې دا نه یوازې کورنیو بلکې افغان حکومت ته هم ستونزې ایجاد کړې دي، تر دې چې ډېر شمېر روږدي کسان سرپنایي نه لري او په بېلابېلو ځایونو کې په بد حالت ژوند کوي. په دې اړه چې د نشه یي موادو استعمال څه حکم لري موږ د اسلام له اړخه هم رڼا واچوله چې دا یو ناروا عمل دی. تاسې اوریدونکي له دې وراخه څه فکر کوئ چې آیا د نشه یي موادو کر، قاچاق، استعمال او خرڅلاو جرم دی که نه؟ نن په دې اړه تر ډیره ستاسې نظرونه اخلو چې تاسې د دې پدیدې په اړه څه وایئ چې ډېر شمېر افغان ځوانان ورسره مخ دي. زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0999203545، بله شمیره مو ده 0928225. نو دا خپرونه نن تاسو ته ځانګړې شوې ده او ستاسو نظرونه اخلو. نو په دې اړه تاسو څه وایئ؟ لومړی اوریدونکي اخلو خادم نورزی زموږ سره اړیکه نیولې د فراه ولایت څخه، چې دی په دې اړه څه وایي. مهرباني نورزی صاحب، زموږ خپرونې ته ډېر په خیر راغلی، ستړي مشئ، خپرونه تاسو ته ځانګړې شوې ده، ستاسو نظرونه پکې خپرو. مهرباني.
السلام علیکم. سلامونه زدران صاحب ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو.
وعلیکم السلام، ډیر بخیر راغلی نورزی صاحب. نن په دې اړه غږیږو چې څومره افغانان پوهیږي، خلک پوهیږي چې د نشه یي موادو استعمال، کر، قاچاق او د هغې خرڅلاو دا جرم دی که نه؟ یعنې باوجود د دې چې په افغانستان کې دا ستونزه ډیره زیاته ده.
زما له نظره په افغانستان کې عامه پوهاوی بیخي کم دی زدران صاحب. هیڅوک هم په دې باندې نه پوهیږي. افغانستان کې یو داسې قانون دی، یو داسې پدیده ده چې دا قاچاق د خلکو په ذهنو کې د هر سړي خپل ترکار جوړېدو پورې دی. د یو چا کار پکې جوړ وي په کیسه کې نه دی چې په دې باندې څوک دکې دی، څوک څه مشکل پکې وي، څوک زندان ته پکې ځي. عامه پوهاوی بېسې زمانه نظره کم دی. زه دا وایم چې باید ټول افغانان چې دا یو بد پدیده ده په افغانستان کې زما له نظره، بېخي ډېر کسان ورسره اخته دي. دوی دې یو ځل وګوري چې دغه ستا کار خو پکې جوړ شو، نور کسان پوری دا محتاجینو ته دا کچرو ته دي ورکړي چې دا هم د دغه قاچاقبرو د لاسه چې تولیدوي او جوړوي او تر دوی پورې رسوي، هلته رسېدلي دي. دا که زما زه یا په داسې شکل ده به څه کولی؟ هر څوک باید داسې یو نظر پر ځان باندې وسنجوي که چېرې زما ضرور زما زوی په داسې شکل اخته کېږي، نو باید دا ورک چې هر سړی
نظر باندې باوجود دې چې خلک پوهیږي، خلک خپل ګټې ته ګوري، یوازې دا چې دوی مالی ګټه حاصلوي په همدې اړه باندې؟
بالکل. خو زه چې ګورم څه ډېر حد پورې ماته معلومات څه، هر سړی خپل مالی ګټې ته ګوري. دا قاچاقبرو ته عامه پوهاوی نه دی سوی. د اسلام د نظره هیروینو قاچاق دا پیسې د اسلام د نظره داسې دي، د هیروینو د قاچاق روپۍ حتی وایي د خیرات په نیت ورکوي هم نه ټولې دي ورکړي چې څوک غواړي چې ځان ځینې خلاص کړي. دا مسؤلیت زما له نظره د علماو دی چې په دې باندې عامه پوهاوی دا ټول انسانانو ټول افغانانو ته ورکړي، بیا خصوصاً قاچاقبرو ته.
او په دې اړه بیا د ټولنې خیر دی. ډېره زیاته مهرباني نورزی صاحب، تاسو نظر موږ خپور کړو او ښه نظر و خیر اوسئ. بل اوریدونکي هم اخلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه نظر لري. مهرباني ستاسو اړیکه هم زموږ سره وصل ده. ستاسو خپرونه ده، نن ستاسو نظریات خپرو چې تاسو د بېلابېلو سیمو څخه څه نظر لرئ.
انجینر عبیدالله عبیدی صاحب سلام. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا تم کنه
وینا. وعلیکم السلام تندر صاحب، ډېر په خیر راغلی، ستړي مشه، مخامخ له ما سره خبرې کوئ.
همکار ته یوسف خان زدران ته سلامونه وړاندې کوم او ټولو ازادي راډیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. څومره ووایم چې که څه هم ځوانان خو باندې اخته دي، افغان دولت دې یوه زمیناو ته برابره شي او همدارنګه نشهیي توکي په زړونو کې بند شي. که چېرې دولت دې ته خاصه توجه وکړي، ځوانانو راتلونکی ژوند به لا هم سبا شي.
یعنی
ښه خبره دا ده چې حکومت باید هغه پاملرنه ورته وکړي.
یعنی تندر صاحب، باوجود دې چې دا جرم دی او په اسلام کې هم ناروا عمل دی، موږ په دې اړه په اسلامي اړخه هم غږېدلي یو، یو عالم هم میلمه کړه او بیا به هم خبرې کوو، خو خلک دا کار کوي. یعنی دا خلک خبر نه دي چې دا جرم دی، دا ګناه ده که نه؟ خلک دې نورزی صاحب نظر تاسو هم تاییدوئ چې دوی یوازې خپل مالي ګټو ته ګوري او بس؟ بلې تندر صاحب، زمغه غورې ښه تندر صاحب خپل نظر ویل او ټلیفون یې قطع کړی دی. مهرباني چې تاسو زموږ سره اړیکه نیسئ. یو ځل بیا شمېره وایم 0928225555 او بله شمېره 0999203545 زموږ سره د اړیکو شمېرې دي. یو بل اوریدونکی اخلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه نظر لري. مهرباني ورور، ډېر په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
وعلیکم السلام. بهر لایم د خوست
له خوست ولایت څخه. زهر الله، او خوست یو لاغ ولایتونو څخه دی چې پکې د نشه یي موادو کر بیخي کم دی او تیر کال یې په دې اړه باندې د حکومت لخوا جایزه هم اخیستې وه. همداسې به وي انشاءالله. مهرباني،
زمونږ موضوع خو دا ده، باید ځوانان ورزش ته مخه کړي، کار ته مخه کړي، باید نشه یي توکي ونه کړي. خوست کې که هم دی شتانه، زمونږ په کلي کې لږ ځوانان شته چې چارې نه کوي، کورنۍ تېره په تنګ دي، په تان او میان دي، ډېر ځوروي.
او په خوس کې استعمال څنګه دا تاسو چې بازار کې ګرځي کوڅو کې ګرځي اسی د اندیښنې وړ استعمال لري کې تاسو کابل او نور ولایتونو څخه ملي دنه کړی کې هغه سره مقایسه کوي پرتلې کړی د اندیښنې وړ ده
ولا خوس کې هم کته ډېر شتام نه خوشتا ځوانان ولا ډېر پرې روغ دي شوی دي په دالو
مالته نو د حکومت کړنی الته څنګه دي د دوی سره د دې ځوانانو سره چې یې کاروبار کوي
حکومت والا خدا حکومت دې ته پام نره نه کړی دا کته هم دا لم دا دوه نه کې یعنی شل دیش ها نفر په دې باندې وانی ول زمونږ دا کړی او دا کام دا هو څوله ته چې اوس هم باندې اندي او پلټنه پر روان دي
ډیر څوک پکې دخیل وی ځوانان ډیر برخه کړي غټو مرخلک ډیر برخه جوړوي په دیو کې ډیر زیاته مهربانی ستاسو نظر او چې د خوست یو لنډ تصویر مراته وړاندې کړ او یو بل ولایت ته ځو یا چې بل اوریدونکي ته ځو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده د خدای اوریدونکي اړیکه فکر کوم شلېدلې ده بل اوریدونکي را سره ده مهرباني تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او موضوع مخیستې ده من کل لنډ پیغام مراته وای بلې
سلام علیکم
وعلیکم السلام زمونږ پرونی ته ډیر بخیر راغلی ستړي مشه سار مو بخیر بلې خبرې وکي زمونږ سره مخه خبرې کوي د نشې مواد په اړه باندې غږیږي چې دا آیا جرم دی کنه څومره خلک پوهیږي چې کچیر دا کار کوي دا جرم دی کستا سو اړیکه قطع شوی وي او ردونکو ته بیا وزل شمیره وایم 0993540 او 0923255 نن ستاسو نظرونه اخلو مونږ ته غنو ردونکو په 0993040 شمیرو کې غږیز پیغامونه هم پریخي دي اغه اخلو خو مخکې لاغې اوریدونکو هم لرو اوریدونکو اخلو چې منتظر پات شوې ده بیا پیغامونه تاسو مهرباني ستاسو اړیکه د کوم ځای نه ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر راغلی ستړي مشه
خیر اوسئ
احمد زه خبرې کوم له زابل نه ډیر بخیر راغلی کیږي تاسو د زابل یو کوچنی تصویر را توړاندې کوي چې موږ په کوم موضوع باندې خبرې کوو څومره خلک هلته پوهیږي چې دوی کچیر نشه یي موادو کاروبار کوي کچیر استعمال کوي دا جرم دی او دا ګناه دی
او جرم او ګناه خو دا په زابل کې ډېر ځوانان په نشه یي موادو کچاک باندې اخته دي او موږ یې نشه وینو او تورای وینو په دې کې د پولیسو د لاسته
د تاسو حکومت هم تورن کړ البته په دې اړه باندې حکومت هم خپل اندېښنې لري زخت زیاتې دوی وخت نه وخت ویلي چې دوی 80% د پولیس چې د نشي موادو په وړاندې باید مبارزه وکړي په جنگونو کې خکیل دي همدارنګه ګڼ نور اندېښنې او حکومت هم په دې برخه کې څه کوي تاسو اړیکه کښلې دي وینو غواړم چې په دې اړه باندې لږ معلومات درک بلې تاسو اړیکه زموږ سره ده مهرباني او
د خپل کار کې احمد
ممکن ډېر هم وي دا خپله د هغې کورنۍ ته فکر نه کوي چې نقصان رسوي یعنی دغه کورنۍ غړي د ډېره خزینه ماشومان دا هم پرېږدو کېږي داسې تاسې خلک لیدلي دي که نه پام دی له چټول افغانستان ورڅخه پاک وی تاسو د زابل ولایت څخه یادونه وکړه یو بل اوریدونکو مخلو بیا ورسره غږیز پیغامونه تاسو بلې مهرباني تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او موضوع متمنه خسته ته نظر راته وایي
السلام علیکم د تنګي وردګو نه
د وردګ ولایت څخه مهرباني موضوع تاسو خسته د پدې اړه تاسو نظر
راته وایي ما د دوه هغه مواد مخدر په حساب کې چې په دوه کې دولت مستقیمه ونډه لري دا کابل کې چې خرڅېږي لنجري راځي خپل پیسې ته نه خلی او بیرته سی په خپل مخ آزاد نه خرڅوي لکه توت.
تاسو دا پستر ګولې دلې دي کا
چې څنګه پستر ګولې دلې او نه پر سلام وکړاتا.
ها تاسو د کابل تاسو وردګ ولایت کې څنګه دی میدان ورتګو کې؟
بله.
الته څنګه دی وای مال تم دا موضوع د اندخني ورډ
په پرکاندا دا استاد د سوم دا ول نه دی لکه کابل کې
هم دسته. او په دې اړه چې الته خلک یې پویږي چې کدا کار کوي دوی وازې د دې لپاره کې چې خوند تری واخلي یا نشي مواد استعمال کړي در دوی چې وای چې د دې عمل استعمال
کنه کې دا غیرون ته چې تللی دا بس ایران د خوند د پاتې دا بس
خراب خپل ځوانان نه دا خواهش لرم خپل ځواني او خپل ژوند نه بربادوي. خپل وطن د وطن شي پردي خارجي نو پردي خارج وطن کې هیڅ ګټه نشته.
السلام علیکم ګرام محمد ګران مې نه راځي ولې تاسو سره پاري کوي چې نشه وګورم چې څوک ټول آرام دي ټول نشه چې شهید کې د انسان لپاره ضرر لري او انسان باید دغه توسي استعمال نه کړي ځکه چې د ناوړه پرته سره مخ کیږي ځکه صحت هم خرابېږي او رواني مشکلات هم ورته پیښېږي. نو په دې اړه زه ستاسو برنامې ښایم او د لا حوالي او کاروالي په هیله یم.
ډیر زیاته مهرباني ستاسو پیغامونه 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 ته بیا هم پریښه شي. اما ستاسو ژوندۍ تلیفوني اړیکې بیا په 0 و 0 9 2 3 5 4 0 و 0 2 2 5 5 5 شمیرې هر جمعه اخلو. دا وخت موږ د خبرونه لرو په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو غږیږو او ستاسو نظرونه خبرو. نن له بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو څخه تصویر اخلو. یو بل اوریدونکی را سره منتظر دی چې د کوم ځای نه دی خپل ځان معرفي کوي او نوم یې څه دی. مهرباني.
السلام علیکم د زدی رادیو کارکونکو ته دا سلامونه نکوم.
وعلیکم السلام. ډیر بخیر راغلی. کوم زنه مړکنی ولی ورورجان او نوم مو څه دی؟
ایمانم اسلام بچا د لوګر ولایت نه.
او د لوګر نه. ډیر بخیر راغلی پچا سم. مهرباني کوم موضوع چې مونږ غږیږو که ستاسو نظر واخلو پی.
ولا نظر خدا ده چې د حکومت چې د زی پره دا ټول د ایران ته چې په ډوري خپل دي ټول په ډوري ان کړی دی و لوګر پوډوریا کې خلکو جیبونه وایي خلکو نه سامانونه تختوي. اوس چې کابل ته لاړ شي په پولیس افتا کې داسې جنکۍ په وخت کې سړي په څه
نو د دې خلکو
سره کتابه دې ته خراب شي د پولیس افتا په لاله باندې
پچا سي دې خلکو سره باید څه وشي.
ولا دا خلکو سره دې وشي چې مو چې دا کال کې ایران ته ځي ولی پرې چې پرې غوي بیرته د ایران ته واستوي عمل ته کار شي کوي دې وشي. دلته دا کوم خلک نو ټول دغه پډوريان کړی دي
په زینو هیوادونو کې د دې موادو استعمال یا چور سرونی ولشي چې خبلګې یو عربستان دی الته بیا اعدام او غني نور سزا ولري. فکر کوي چې په افغانستان کې کمزور قانون یا مافیا ډلې یا څه د دې مخنیوي کوي چې خلک دې د دې سبب شي چې خلک کم د موادو ته مخه کړي خلک کم د کاروبار ته مخه کړي. فکر کوي چې دلته د کمزوري حکومت ولی د دې وبرخه شوی د دې یو عمل شوی دی.
مو راشه زه په کابل کې د توان ټولې ورته یخه دي چې تاسو ته یې جنوي ولا کبیلې پیسې ورکې به امید ارزې ولا نه پر چې راشي خپلک دی وری کې دی ولا په دا غری خاصه کابل کار کې نو کې په لښتا کې ډېر ځای کې نه څه ورته یخه دي.
یعنی باید اقدامات جدي شي. یعنی دا واقعا یو جرم وګڼل شي تاسو نظر هم ده دی؟
او امنیت مزرو وزارت داخله لرو دغه خلک چې د لای مثال چې پولیس د باندې یو چکر وکړ او مې دا وځي چې وای کني په ډګری هغه ته یو کڅو د نه کارتونه مرتونه یې خېدی د موبایلو چې ور شي بس سره چې چا سره په ډګری د کې بس درې درې کیلو وسره دی.
او پچا سب ډیر زیاته مهرباني تاسو له لوګر نه اړیکه نیولې او اندښنوم درلوده لکه د حکومت او اندښنې لري. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 2015 کال کې د متادینو او هغو کسانو شمیر چې په بدن کې د مخدره موادو استعمال مثبت ارزول شوی 3.5 میلیونو ته رسیدي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په کال کې یوازې د شاوخوا 500 په نشه‌یي موادو دروږدو کسانو د درملنې وړتیا لري، او دوی په دې برخه کې ځینې هڅې هم کړي دي. اوس داسې هڅه هم روانه ده چې دا وزارت چې په دې برخه کې جوړ شوی دی اغېزمن نه دی او د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای کړي. نو ګورو چې دا هڅې څه کېږي. په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې د حکومت نظر هم اخلو، یو وروستی اوریدونکی هم اخلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه وایي. بیا د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. مهرباني. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، مخامخ لطفا که خبرې وکړئ. خبرې کوئ؟ خدا اوریدونکي خبرې نه کوي، یو بل اوریدونکي اخلو. لطفا چې کله اړیکه نیسئ لږ زر خبرې کوئ چې د خپرونې وخت کم دی او ضایع کیږي. مهرباني، تاسو که په لنډو کې خپل نظر راته ووایئ د خپرونې وروستۍ شیبې دي.
بلې، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ او ډیر په خیر راغلی. مهرباني، کوم موضوع په اړه چې غږیږو که تاسو نظر واخلو چې د دې موادو استعمال کر قاچاق خلک پوهیږي چې دا جرم دی، ګناه دی؟
بالکل بالکل، دا مخدره مواد چې دا د انسان د روح او ذهني له پلوه ډېر مضر دی، ځکه ځوانان دا باید ځوانان دا کار ونه کړي، ځکه چې دا ډېر
او یعنی خلک باید ونه کی آگاهانه ونه کی کنه دوی پوی دی بیا هم کوي.
او ځینې خلک د پوی ګام بیا هم کوي، ځکه چې دا ډیر مهم شی دی، باید ځوانان استعمال نکړي.
مهرباني، خیر اوسه. ستاسو نظر و مونږ خبر کو. د خبرونې وخت پای ته رسیږي. پراتلونکو خبرونو کې هم ستاسو نظرونه اخلو، او دا چې حکومت په دې اړه څه کړنې لري او دا چې د دې موادو استعمال څه ضرورونه لري، دا موضوعات پاتې دي. اتمن در سره خبرې کوو، خو دا خبرونه دلته پای ته رسیږي. نو زه یوسف ځدران در څخه اجازه غواړم. 0 شپږ نوي 0 شپږ شپږ شمېرې ته کېږي. غږیز پیغامونه هم را پرېږدئ. بله خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي، تاسو ورسره اوسئ تر نیم ساعت.